السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پر هغه نوي لارښود اندېښنه ښودلې چې د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړی دی. په دې تازه لارښود کې طالبانو رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او د دغو بحثونو د میلمنو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبانو لخوا تایید شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دا لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسورۍ فضا پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې د رسنیو له یو شمېر مسؤلینو سره په یو ناسته کې شریک شوی. په دې لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو، ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. بلارخود کې راغلی چې شنون کې او خبريالان باید د طالبانو د لوی مشر مولا هبت الله لپاره د امیرالمؤمنین او د طالبانو حکومت ته د افغانستان د اسلامي امارات ټکی وکړوي. طالبانو له 2020 کال رئیس چې بیا پر افغانستان واکمن شوی پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي چې لکبلې سلګونه رسنۍ تړل شوی او زرګونه خبريالان اړ شوی چې له هیواده اوزي. د ناروې د کډوالو شورا خبرداري ورکوي چې د ایران لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو کې د راغلي زیاتوالي له امله د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دیش مې راستنیدونکو ته د بیړنیو مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا نن په یو راپور کې ویل یوازې سږ کال تر دې دمه له ایران څخه باندې 1,000,000 افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي چې په همدې موده کې له پاکستانه ایستل شوي 450,000 کسان نه دي شامل. د ناروې د کډوالو د شورا د افغانستان مشر جاکو کاریډي ویل موږ له ستړو بېوسه او خواشینو کورنیو سره مخامخ یو. دوی داسې یوه هیواد ته ځي چې د هغوی د جذبولو یا بیا ځلي ادغام امکانات نه لري. خاغلی کاریډي له کوربه هیوادونو غوښتي چې د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د هغوی د رضاکارانه خوندي او باعزته ستنېدو نړیوال اصل رعایت کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ایرانه په زیات شمیر او اجباري ډول د افغانانو د ایستلو په اړه خپلې اندېښنې له ایراني لوري سره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې یوې غونډې ته وویل په هرات او نیمروز کې د یو شمېر رستنو شویو کډوالو وضعیت له نږدې کتلی او په وینا یې یو شمېر په ایران کې د ایراني مامورینو او عامو خلکو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي پر ایراني لوري ټینګار وکړ چې له افغان کډوالو سره د ګاونډیتوب او انساني اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. بلخو د طالبانو تر واکلاندې ملي رادیو ټلویزیون ویلي چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیکدلی سره کتلي په داوطلبانه توګه هیواد ته د افغانانو پر رستنولو یې ټینګار کړی او په یاد هیواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته پر وخت د رسیدو غوښتنه کړې. د یادونه ورده چې ګنشمیر افغانان په ایران کې لنیول کې دوه سل د هیواد په جبري توګه استل شوی او لډیرو هلته کاروباري شتمنۍ او پر خلکو پورونه پاتې دي. د ایران د سفیر له قوله ویل شوی چې افغان کډوال د یوې طرح په اساس کولای شي په تهران کې د افغان سفارت او ایراني لوري په مرسته هلته له کډوالو څخه پاتې شویو شتمنیو ته لاسرسی عمومي. روسیه د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرلپسې شپې لپاره د اوکراین پر خارونو بریدونه وکړل چې پکې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او ملکی سیمو ته زیان اوښتی دی. د برید نږدې 10 ساعته دوام وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د جولای د 10مې دا برید د هیواد شپږو بیلابیلو سیمو ته متوجه و. په برید کې 13 توغندي او شاوخوا 450 درونونه کارول شوي چې نږدې نیمایي د ایران سخت شاهد درونونه و. زلنسکي پر ایکس شبکې لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. بندیزونه باید ژر تر ژره ولګول شي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیه فشارونه زیات کړي څو دا 3 کلنه جګړه پای ومومي او اوربند ته امکان برابر شي. د کیف د نظامي ادارې مشر تیمور تکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې 2 تنه وژل شوي، 22 تنه ټپیان دي او لږ تر لږه 15 ښاري سیمې د اور چاودنو او له اسمانه د ډرونونو د ټوټو د پرېوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. او د پاکستان پولیسو 149 کسان چې یو ویایي بهرني وګړي دي د ټګۍ برګۍ په تور له یو ټلیفوني مرکز څخه نیولې دي. د پاکستان د سایبری جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې نن په یو اعلامیه کې ویل چې د مرکز خلک تیرېسل او په چلولې ترې پیسې ټولولې. نوموړې ادارې زیاته کړی چې دا شبکه د پاکستان د ختیځ په صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د دې ادارې او چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا عملیات د فیصل آباد د برېښنا د پخواني رئیس تشین اوان پر کور ترسره شوي، خو نوموړي تر اوسه نه دی نیول شوی. د نیول شویو کسانو له ډلې 8 پاکستانیان، 8 چینایان او پاتې د نایجیریا، فلیپین، سریلانکا، بنگلادیش، زیمبابوې او میانمار وګړي دي. په دوی کې 13 ښځې هم شاملې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن پنځشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 19 ده چې د 2015 میلادي کال د جولای 19 نیټې سره برابره ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي ایران او پاکستان د افغان کډوالو لرستنې دو سره سم ځینې ناروغي هم افغانستان ته وړل کیږي.
داخله خراب او سرمز بسار
دلته مسکی وزیر ډیر خراب دی،
ټول ګرمي وهلي اسهال لري.
زموږ کله داد چې اړوند ادارې دي ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي.
یو شمیر افغانان شکایت کوي چې بانکونه لکه څنګه چې د طالبانو چارواکو اعلان کړی دوی ته د اړتیا وړ پیسې نه ورکوي. د شاعرانو لپاره د طالبانو نوې لارښوونې او پر وړاندې غبرګونونه
شاعر خپل ګڼي د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. د شاعر کار د ښکلا خودل دي او د ښکلا په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانی نه ایجاده.
په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د تازه حملو په اړه جزئیات درکو. نور مطالب هم لرو او د دوه تایر سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO له ایران او پاکستان افغانستان ته پستنو شویو کډوالو کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړې ده. WHO په یو تازه راپور کې ویلي چې تنفسي انتانات، نس ناستا، د کورونا شکمنې پیښې او خارښت یا جلدی حساسیتونه پرستنو شویو کې تر ټولو زیاتې راپور شوي دي او د هغه ناروغي دي چې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له ایران تازه راستون سوی افغان کډوال د فاریاب ولایت اوسیدونکو سیار دی چې له خپلې وکسیزې کورنۍ سره په اسلام قلعه کې افغانستان غاړې ته د کډوالو په یو پرنغالي کې دی. دی وایي 15 ورځې مخکې په ایران کې له 9 کلنې استوګنې وروسته له هغه هیواده په زور ایستل سوی او اوس یې 15 ماشومان او ګڼ نور خپل خپلوان د نامناسب وضعیت له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته او بیرانیو مرستو ته اړمن دي. د ازادي راډیو ته وویل
دلته مسکی وضعیت ډیر خراب دی، زخته زیاته ګرمي ده، بیروبار دی، هر ورځ تر 1500 کسان را وباسي. د پاخه عمر لرونکو ماشومانو ټول وضعیت بد او ګرمي هوا کې دي. اوبو ته لاسرسی نه لري، ټول ګرمي وهلي اسهال لري، زخته زیاتې دوړې او خاورې دي. زموږ کله داد چې اړوندې ادارې دي ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي او د خلکو اوبو، خړو او لدې ځای نورو ولایتونو ته د لګیدو برخې ته دي رسیدنه وکړي.
اخوا د ایران په تهران کې میشتي او افغان کډوال چې دا کوي کورنۍ او ټول خپل خپلوان یې تری افغانستان ته په زور شړل سوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل چې کورنۍ افغانستان کې هیڅ بل سرپناه نه لري او ماشومان ناروغان او لتیری وی او نه رئیس اسلام قلعه پوله کې تر خیمو لاندې اوسېږي. کله اوزا خراب
او طرفه مو ګرمه
بار مرز خیلی گرد خاک و بسیار وضعیت خراب و تمام فامیلا مریض. عمر که وضعیت دیر بد او دوری دی، طول کورنی ناروغه شوی. یوازه ماما میچه لکورنی سره استل شوی، دری ماشومانی ناروغان دی. نرمنی امیدواره و حل تا مرز که ماشون وزیگی ده، دیخ پل هم ناروغ دی. ټول شپږو کسان هم دی وضعیت کې دي.
لبل کوونډي هیواد پاکستان هم ځینې تازه راستانه سوي وایي افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د روغتي اسانتیاو نشتون ته اندېښنې اخیستې دي. د پاکستان له اسلام آباد یو راستون سوي افغان کډوال چې د خپلې وکسیزې کورنۍ او د خپل خپلوانو څو کورنۍ سره د چهار شنبه په ورځ د جولای په نهمه راکټه سوای د نوم له خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
پاکستان طرف ته لګ داسې دغه وجه خاص د ځای مونږ لکه شپه خوا ته تېره کړه. خاص داسې ځای مونږ درلودو نو مونږ شپه په ګاډي کې تېره کړه په دې اډه کې داسې دغه ځای کې. فلحال سربانه شی نه لرو، زیرو نه اخلي نو هغه خامخا خلکو مشکلات راځي، ډېر مشکلات به راځي. کور جوړول دي، کور سربانه نشته، توام نشته، خوراکه نشته یا نور
دا راستنه سمي افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت او لعمل د بیلابیلو ناروغیو او ستونزو په اړه شکایتونه کوي چې تازه تر روغتیا نړیوال سازمان هم په راپور کې له ایران او پاکستان او افغانستان ته په ستنو سویو کډوالو کې د بیلابیلو ناروغیو د خبرېدو خبره کړې او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. ډبلیو ایچ او په خپل دې ومخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه د جولای په نهمه خپور کړی ویلي چې د دې ستنو سویو ترمنځ تر ټولو زیاتې راپور سوي ناروغۍ تنفسي انتانات، میکروبونه، شدید نسناستای د کرونا شکمنې پیخي او خارښت یا جلدی حساسیتونه دي چې په ټکو یې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته سوي دي. په راپور کې د کډوالې د نړیوال سازمان آی او ایم په حواله راغلي چې د 2015 کال د اپریل له 10 راهیسې له ایران او پاکستانه په ټولیز ډول اته لکه شپږ تیر زره اووه سوه تیار لس کسان راستانه سوي چې په ټکو یې د جون له شپاړسمې تر دیرسمې د دې راستانه سویو په شمېر کې د اسلام قلعه پولې په ګډون د هیواد پنځو بیلابیلو لارو نه د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. راپور کې دا هم ویل سوي چې یوازې په تیرو دوو اونیو کې له یادو دوو هیوادونو 2,45,280 کسان افغانستان ته ستانه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جولای په اتمه بیا په دغه ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي و چې په راستانه سویو کډوالو کې امیندواره میرمنې، میندې، بې سرپرسته ماشومان هم شته چې ډیری له دې ستونزو سره مخ او دوی حتی له مرزه بل ځای ته د انتقال وسه نه لري چې روغتیایي مراقبتونو، خوړو او سرپناو ته اړمن دي. راپور زیاتوي چې د دې سازمان روغتیایي ټیمونو د صدماتو څوک چې لاره کې زوبل سوي دي، د میکروبونو د بدن د اوبو د کمښت او خورځواکۍ د زیاتوالي راپور ورکړی چې په ټکو یې اکثریت دا پیښې په ماشومانو او پاخه عمر لرونکو کې دي. ډبلیو ایچ او دا هم وایي چې تمه کېږي په 2015 کال کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راسي او په ټکو یې اټکل کېږي چې شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال به له پاکستانه او تر 2 میلیونه به له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د واکمنو طالبانو لخوا د مشایرو د تنظیم قانون د یو شمیر شاعرانو غبرګونونه پرولې دي. دوی دا قانون پر شعر او شاعر محدودیت بولی او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو ویلي دي چې پر مشایرو محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې د دوی په وینا په اسلامي روحیه سمبال قانون ورته جوړ شوی دی.
یو شمیر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر مولا هبت الله اخوندزاده لخوا د مشاعرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت کړي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ټلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل شاعر تر هر چا د مخ خپل مکلفیتونه پیژني او څه چې وایي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
لهاینه سخرانی ولې تر معاصره شاعری پورې شعر خپل جوهر ساتلی دی. شاعر خپل ګنډي د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د شاعر کار د ښکلا خودل دي او د ښکلا په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانی نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځان جوړي موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواک هستی ده. یوازینه محدودیت د خپل اخلاقی، دینی او ملی مکلفیتونه دي چې پر هغه هم تر نورو ډیر خپه وي.
د مشایرو د تنظیم قانون چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د بختار اژانس د خبر لمخې دروان مریض کال په جوزا میاشت کې د طالبان مشر مولا هبت الله خونزاده توشي کړی دی. بشپړ متنی تر اوسه رسنیز شوی نه دی. خو د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپل ویب پاڼه په دې اړه لیکلی چې دا قانون یو مقدمه درې بابه دوه فصلونه او دیارلس ماده لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلی چې د حکمونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی او پکې د اسلامي شعائرو او اساساتو لسري یا کنایو سپکاوي او د قومونو ژبو سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلې ده. دغه شان زیاته شوی چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت، د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خو د مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشایرو ته تنظیم لپاره د ځانګړي قانون او ضوابطو وضع کول ځکه ګټور او ماسر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ تر څنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحق او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکواله صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
هر نوع قانونگذاری در عرصه
د هنر په برخه کې هر ډول قانونګزاري باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پري فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخي سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي له شعر څخه تر زختونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته دې روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبان حکومت د مشایرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج کول په دودیزه مشایره کې یو شمېر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي زیاته کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انار ګل دودیزه مشایره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو په راپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت دا قانون به په افغانستان کې مشاعرې محدودې کړي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي کابل کې د مشاعرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوي سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و دا اندېښنې بې ځایه وبللې. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشاعرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبرې په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د بختار اژانس د خبر پر بنسټ د درې ورځنی سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو او ولایتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونې ده چې په افغانستان کې دودیزي مشاعرې نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینوال یې هم ډېر دي. په دې جمهوري نظام کې هم د مشاعرې کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به یې پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه به مخ شوي او نه د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو حمله کړې دي چې تر نن سهار پورې هم روان وو. په دې حملو کې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او ملکی سیمو ته هم زیان اوښتی دی. د برید نږدې لس ساعته دوام وکړ. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي د جولای د لسمې د برید د هیواد شپږو بیلابیلو سیمو ته متوجه و. په برید کې اتلس توغندي او شاوخوا څلور سوه ډرونونه کارول شوي چې نږدې نمایي یې د ایران ساخت شاهد ډرونونه ول. زلنسکی پر ایکس پاڼه لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. د کیف د نظامی ادارې مشر تیمور ټکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې دوه تنه وژل شوي، دوه ویشت تنه ټپیان دي او لږ تر لږه پنځه خاري سیمې د اور چاودنو او لاسمانه د ډرونونو د ټوټو د پریوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. د خاروال ویتالی کلیچکو په وینا بریدونه او استوګنیزو ودانیو، موټرو او د تیلو یو پمپ سټیشن ته زیان اړولې او د بیړنیو مرستو ډلې د خار بیلابیلو برخو ته استول شوي دي. د اوکرين پوز ویلی دی ډرونونو اته ځایونه مستقیم هدف ګرځولي او د هغو ټوټي در وښنور سیمو کې لویدلی. پوز دا هم ویلی چې ټول بالستیک او کروست غوندي چې د اوکرين پر لور روان وو وښتل شي. دا کیف یوې وسیدونکو کارین د ازادي راډیو اوکرایني څنګه ته ویلي د هغې د څو پوړیزي ودانی و برخه د برید لامل بشپړه وسوسیده. هغې ویلي زه یوازې هغه غږ یادوم چې کڑکې ټوله ماتې کړې او هر څه زما پر خوا را پری وتل. دا ولسمشر زلنسکی د دفتر مشر اندری یارماک ویلی چې روسیا د ډرون او توغندیو بریدونه د اوکرين د ټولنې د فلج کېدو لپاره کوي. نوموړي پر ټلګرام زیاته کړې د پوتین لولوري د جګړې پای ته نه رسولو انکار باید هم د اوکرين او هم د اروپا لپاره د لا پیاوړتیا سبب شي. یاد برید یو ورځ وروسته لاغه وشو چې روسیې د جولای د نهم شپې او سهار مهال پر اوکرين وسوه اته ویشت پیلوټ الوتکې او دیارلس هایپرسونیک او بالستیک توغندي توغولي ول. زلنسکي پر اکس لیکلي دا په یو ورځ کې د هوایي بریدونو تر ټولو لوړ شمېره وه. دغه برید یو ځل بیا د اوکرين ولسمشر زلنسکي ته د انګېزه ورکړې چې له نړیوالو وغواړي چې پر روسیې دي د تیلو او نورو برخو سخت بندیزونه ولګي څو مسکو د سولې خبرو ته کینی.
د اوکرين پر خاوره د روسیې د تازه حملو په اړه جزئیات مو اوریدل. د او د افغانستان اړوند او همدارس د نورو نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
ل خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هم مهاله چې د افغانۍ له انفرادي حسابونو د خپلو پیسو د راستلو میاشتنۍ کچه لوړه کړې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان پر بنسټ عمل نه کوي او د اړتیا وړ پیسې دوی ته نه ورکوي. د منتقدینو ازادي راډیو تویل په ځلونو یو غوښتي دي چې خپل د سپما پیسې بیرته واخلي خو لستونز سره مخامخ شوی دي او له همدې امله نور پر بانکونو باور نه لري. فیروزا عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و د چین غوښتل نومې راپور کې خبر سي شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنځشنبه په ورځ د جولای په لسمه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې ترلاسه نه کړای سوې.
د کابل خار اوسیدونکو مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نورې په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی.
اعلان کې فیلان کردن کې 1,000,000 افغانۍ برداشت کردم میتونن ای فکر نکنم که راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر 1,000,000 افغانۍ پورې وپسی څه فکر نکوم چې دا به سموي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي د اختر په شپه له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا 10,000 افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ورنه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبه په ورځ د سرطان په 13مه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتنۍ برداشت کچه له 15,000 افغانیو څخه 1,000,000 افغانیو ته لوړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د ښه والي لپاره شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږکال د جوزا په پای کې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمښت راوستی و. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولی سي تر 350,000 افغانیو یا $1,500 هر اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه بانک پر اکسپانه خبر شوی و ویلي و هغه شرکتونه چې له $300,000 یا 40,000,000 افغانیو څخه کمې سپماوې ولري کولی سي تر 40% پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو پر بانکي سپماو پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولی سي په اونۍ کې $200 یا $10,000 وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانکه واخلي، نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري، چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان سیمه او نړۍ اړوند راپورونه، مطالب او جالب ویډیوګانې تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. اعلان خو یې مخکې زموږ همکار وکاو چې facebook.com/azadiradio. لدې سره راورسېدو د دې خبرې مجلې ورستۍ شیبو ته. قدرمن اوریدونکو، خو یې ورستۍ په زړه پورې راپور لرو چې د علمی تحقیقاتو او څېړنو په اړه. په یوه تازه څېړنه کې ویل شوی چې د انسانانو په میده کې یو ډیره عامه بکتریا په لسو کلونو کې د سرطان سبب کېدای شي. دا څېړنه چې د روغتیا د نړیوال سازمان یو څېړنیز مرکز کړی ښیي چې هیلو باکتر پلوري په ځانګړي ډول په آسیایي هیوادونو کې ډیر انسانان په سرطان اخته کوي.
پوهانو موندلې ده چې یو عامه باکتریا چې د ډیرو انسانانو په میده کې موندل کیږي او عموما هیڅ نشي نه لري، شایي یوازې د یوې لسیسې په اوږدو کې د شاوخوا 2 میلیون کسانو د میدې د سرطان سبب شي. د دې څېړنې له مخې تمه ده چې د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ له 15,600,000 زیږیدلو کسانو څخه شاوخوا 6.5 سالینې ته د هیلو باکتر پلوری له عفونت د معدې د سرطان پیش رامنځته شي. د معدې سرطان یو له هغو سرطانونو څخه دی چې د مخنیوي امکان یې ډیر دی، خو که ناوخته تشخیص شي نو درملنه یې ډیره سخته وي. دا سرطان د نړۍ 5م تر ټولو ډیر عام سرطان دی او هر کال شاوخوا 270,000 کسان وژني. مزمنه عفونت یا د هیلو باکتری پلوری لخوا د دې سرطان اصلي لامل ګڼل شوی او دا هم څرګندوي چې ولې په وروستیو کلونو کې دا سرطان په ځوانانو کې ډېر شوی دی. زیاتره کسان په ماشومتوب کې په دې باکتریا اخته کیږي او کلونه کلونه په بدن کې پرته له کومې نښې پاتې کیږي، خو دا باکتریا د معدې د زخم یا د دیوال د التهاب سبب کیږي. د دې باکتریا د انتقال لارې عبارت دي له خولې په خولې تماس، لکه شکولول یا له استفراق یا فضله موادو سره تماس. څېړونکو چې د روغتیا د نړیوال سازمان د سرطان له نړیوال څېړنیز مرکز سره تړلي دي، د 115 هیوادونو د معدې د سرطان معلوماتو ته کتنه کړې ده. د هغوی وړاندوینه دا ده چې کروان وضعیت همداسې دوام وکړي تر 2100 لومړي کال پورې به نشتې 2 میلیون کسان به د همدې باکتریا له عمله د معدې په سرطان اخته شي. په دغو پیښو کې 8 میلیون به یوازې په آسیا کې وي. نږدې 421,000 پیښې د اروپایي اتحادیې، بریتانیا، سویس، ناروې او آیسلند لپاره اټکل شوي دي. سره له دې چې اوس مهال په افریقا کې کم شمېر پیښې لیدل شوي، تمه ده چې تر 2100 لومړي میلادي کال پورې دا شمېر 1,400,000 ته لوړ شي، چې دا د اوسنۍ کچې 6 چنده دی. ډاکټر جینګ یونګ پارک چې د دې څېړنې همکار لیکوال او د روغتیا د نړیوال سازمان د نړیوال څېړنیز مرکز د معدې د سرطان د مخنیوي د ډلې مشره ده، وایي د نفوس ته بدلونونو له امله چې د معدې د سرطان بار ډېر کړی، بیړنۍ اړتیا ده چې د مخنیوي همغږې ستراتیژي جوړه شي او سیمه ییز روغتیایي سیستمونه ورته چمتو شي. که څه هم ځینې هیوادونه د معلوماتو د کمښت له امله دقیقې وړاندوینې نشي کولی، خو څېړونکي وایي چې موجود شواهد دومره څرګند دي چې روغتیایي چارواکي باید سمدستي اقدام وکوي. دوی له هیوادونو غوښتي چې د دې باکتریا د عفونت د څارنې یا سکرینینګ او چټکې درملنې په پروګرامونو کې کې پانګونه وکوي. تحلیلونه شي چې دا پروګرامونه کولای شي تر 15 اویا سلنه د معدې د سرطان اټکل شوی پیښې کم کړي. میرمن پارک زیاتوي دا ډیره ضروری ده چې د معدې د سرطان مخنیوي د روغتیایي سیستمونو لومړیتوب شي او اقدامات په لا زیات جدیت تعقیب شي. د دې نوې څېړنې پایلې په نیچر تیبي ژورنال کې خپرې شوې دي.